سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سموخ حق لاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړی دی د ادارې پرون شنبه د جنوري 26مه پر خپل اکسپانی دی ویډیو په خبرولو سره له پاکستان او ایران د هغو راستن شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې ترخی مولاند ژوند کوي د دې ادارې پټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمندي له ایران او پاکستان په روسي او تومیاشتو کې په زرهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن کړی شوې دي یونیسیار په داسې حال کې د راستن شو افغانانو په اړه اندېښنه خوده لري چې په تیر څلور ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو خارونو کې واورې او بارانونه شوې دي د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا شپږ کسانو مړینه او د سلو ډیرو نورو ټپې کېدل تایید کړي وو روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالی زیانونه هم رسولې دي د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي د بی آر اف په نوم یوې بلجیمی رسنۍ پرون شنبه د جنوري 26مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رچوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونو واړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رچوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي روز مونټ تیرونې کابل ته سفر درلود د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم خرجوي چې په اروپای هیوادونو کې مجرم پیژندل شوی دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي ندي له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستنه کړل ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي زیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناتو سازمان د لیدرستی زمرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي د غسیمه بعد د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل پتوګه په مصنوعي زیرکتیا سمبالوي او کچیر ته دښمن برید وکړي مصنوعي زیرکتیا به د انسان له مداخله پرته ځواب ورکوي دغه پټوکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندې وزت سیستمونه نصب شي روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري د اوکراین لویدیزو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډیری جنگي وسلې ورکړي خو دا نمړی ځل دی چې د ناتو په مرسته په مصنوعي زیرکتیا سمباله د سیوستیمه رامنځته کیږي او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په څلورمه نیټه غوښتنه کړې و چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبي وکړي د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندرې روسل هغه راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ پی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبي په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې وي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهي سي پته مو خو همدا چې په تیر څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د زانی زیان سربیره مالی زیانونه رسولی
دا درنو وارو او بارانونو له امله یو شپه تر تنه هیوادوان مو شهیدان سیوی یو سلو لس کسان تپیان سیوی سلور سو اتب منزوز کورونا پا بش پر ڈول او نیما ڈول مجار سیوی او پر ٹولی زی ڈول دری سو شپه تر کورانی زیانمن سیوی دی
دا طالبانو دا محاکمو نوی اصول اخبرگونو نپاراوالی دی
دا یو نادلانا او غیر انسانی قانون دی سی دی افغانستان دی خلق لپاره په هیڅ وجه د منل وړ نه ده.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیواله مسایل ته هم تم شو ملتي هم غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفری دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق رسره په تخنیکی چارو کې ساسي قربانې یو. د طالبانو امرستاني او لندمحاله بندیزونه د سلورم کال دی چې افغان انجونی خوانځي او په هنتونونو ته د بیرته ستنې دوه پټمدي. د جنوري 23مه چې د ستکړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له ستکړو محروم افغان انجونو ته اړولای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د انجونو پر ستکړو د طالبانو بندیز د انجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان انجونې له ستکړو محروم دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته انجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې ورشي د یو افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسی په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ول لمدا کړې موزیم او ژړې هم تاسو، نو بیرته سره په خلاص شو. خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې واز د دوی دواړو نه لرم کله جوړ کړی.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوریده وای د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هیڅ کله تکرار نه شوې. هغه د شپږم ټولګي د روستي ورځو کیسې کوي چې خپل همسنفیانو سره په خندا او خوشاله تیری کړی دی. د شبانی پټوکو ک پر زده کړو بندیز نه وو، اوس په خوانځي فارغه و. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی انجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنی شي.
دا دی یو بیا نوې هیله زموږ شنو ترغلی ده چې نوې کار نه نږدې دی. نو هیله ده چې د ځل د نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې د ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت انجونو د پاره د تعلیم دروازې او د اخترای په توګه پړاله کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنې دورسته انجونې لښبګم ټولګي او پورته لسته کړو منه کړې. د ډیلی د 2020 کال په دسمبر میاشت کې جنې له پانتینوس د کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې و چې د بندیزونو لاندې مهاله او تر امرستاني پوري دي. سمایه وای د څلورم کال دی چې طالبانو امرستاني راونه رسید. دغه پټکو د څلور کلونو جبران ستونز مندې او ډیرې جنې د کورنیو له خواړ شوې چې د ژوند د ادامې لپاره لزده کړو پرته بل لار وټاکي. د سمایي پټکون جوني له سختو انتخابونو سره مخ دي.
ذکر نشته نو کورونه انجن مجبور چي واده وکړي. ځین انجن خپل هم غواړي او چا سره ژوند شریک کړو. دا ډیره سخت ده. ډیر انجن په روحي او رواني ناروغي اخته شي، بل چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 23مه د ستکړو نړیواله ورځ وه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف راندی وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکی ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نور ملاتړ ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره له لویدونکو ټولنیز او اقتصادي کړکیچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانی ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو خوځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر اکسپانه په خبرو کې پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 23مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ
د خبرونی تر دې دمه در سره ما ملتیا وکړه. ل دې ورسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله لشپېتو ډېر کسان مړ شوي او لسلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حمد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ترافیکي پېښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو لامل یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوې ویلي چې د واورو باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 318 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
دا درنو واورو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزې امریکې ملي ادارې د ولایتي رسنیو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ترافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانيان ماشومان دي. په دې حال کې د ځانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لاملې د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاری چې د خپل هغه پسونو په لټه کې دي تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې د غشپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنیم زی د سیراتې شو یو برن دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را لا یو ټولګب زم دغه څه کتره ویولو دغه څه ټیل ورکم دغه لاندې هغه تا لاندې چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته منګرا اوس رب ویس یو دلته دي یو پنځه زم لال کا پنځه زم را ویسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د وارو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوی. دیوای پتیرو دو درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لاري بندي کړی دي. لوی اسونه زده ده چې روغتيي مرکزونو ته لاري بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون رئیس ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واوري لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لږونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډیری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له خکې دوه وروسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیری چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لاملې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځند سره مخ شوی. نو موري له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوې دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمیر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړي چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه بختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړي. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نور هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینۍ لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
د دا سیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلی او د افغانانو په حق کې ظلم بللی. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړلو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د خزو ماشومان او مذهبي لګکیو په وړاندې توتريخواله مشروع کوي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال تر چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره و بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورستي کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جبې په ورځ د جنوري په 23مه له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2500 پوری کیږي.
خو سمې ولا خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې او فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولې دي. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بوت موټر ما غازی نه بود، د تیل بود مصرف
په خو ازما موټر غازی نه وو، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوښ یو، زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دي. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري،
400 میشه. قاعده یو موټر سایکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپل ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر غازی کیدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د غازی کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر غازی موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د غازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع غاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع غاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع غاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس غاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 تنو ته رسېدلې ده. د زیاتوالی په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوو ولسوالیو کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکې ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې یو نیم زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه اته سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي، او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي. دغه موسسه راغلې ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیا نور دا بل کاریزم هم دلته ست، په دې څنګه بل کاریزم ست، دغه هم دغه زوبل دي، وس نه لري چې بیا کاغو اتي دې ته اماده دي سدي وچ سي. که دغه خلک له موږ سره کومک وکړي، او د خدای په لاس یو شفقه کتره باندې وکي، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاریزه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته ځای مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیلو ولسوال مولوي برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دې ته ډیر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله. دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیره بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو چې موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ سیمو کې د مساحت له نظره لوی، او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا، د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.